السلام علیکم ستړي مشهید مشال ریډیو خبرونه اوري دا وخت د مازیګر 15 بجې دی او د مشال ریډیو اخیری خبری غړې ته غوږی په خبرونه کې ز منور شاستا سو قربایم د کې بو اوري چې په پیښور کې د قامي جرګې کې کوم خبري شوې دي د کراچۍ د نارامۍ خبرونه لرو د قبایلی سیمو ریپورتونه هم د خبرونه برخه ده د افغانستان او نړۍ نور ریپورتونه بو اوري خو راځي چې په سر کې د انیس اجمل نه د دې سر د تازه خبرونه وو
خبرونو سټی کی په خبري جنسي کې د جنگي الوتکو په برید کې وو تنوع چلی شوی د خبر پختونخوا وزیر اعلی ویلي چې تر څو ولستا واک نه ورکړې شوی په پاکستان او افغانستان کې امن نشي راتله او ناتو وایي د القاعده یو مشر د افغانستان په کونړ کې وجل شوی اوسته خبرونو تفصیل د خیبر جنسه پتیرا کې جنگي الوتکو بمباری کړي چې پر کې تر دې دمه او د وو کسانو د وجل کېدو او د یوې خزي د جوبل کېدو خبر ده د پوسټ اطلاعاتو ادارې ایس پی آر یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه د خیبر جنسه په لری پرته سیمه تیرا کې د جنگي الوتکو په بمباری کې خوښه 15 شکمن وسلوال وجلی شوې دي او سلور جوبل شوې خود جمرود سیمه یو اوسیدونکو تلاباس افریدی مشال ریډیو ته ویلي د جنگي الوتکو لخوا په بمباری کې اولسي آبادی هم په نخ کړی شوی چې پکې د دد کورنې دوه کسان وجلی شوی او یو خزه هم جوبل شوی بلخوا د سویلی وزیرستان سیمه لده کې ځایي مخالفو وسلوالو کوټ لنګر خیل کلی کې د امنیتی ځواکونو په یوې کاروان برید کړی چې پکې دوه سرتیري وجلی شوی دي د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه هغه مهال رامخته شوې کله چې امنیتی ځواکونو د اوبو راوړل لپاره تلل او وسلوالو پرې برید وکړو د دې پیښې پړه ځایي وسلوالو طالبانو قبول کړی ده د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی ویلی چې تر څو پورې پاکستان او افغانستان کې پختنو ته په خپل خوره د روان شخړې د هوارولو لپاره واک نی ورکړل شوی په سیمه کې په مکمل توګه امن نشي راتلی وزیر اعلی د خبرې نن پیښور کې پختون قامي جرګې ته په خپل وینا کې کړی وی پختون قامی جرګه چې یو ملت پال مشر افضل خان لالا را بللی نن او سبابا کیږي د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په بلابلو پیښو کې د پولیس یو ایس پی په ګډون نه کسان وجلی شوی او دوا شوبل شوی دي د کورنګي پولیسو لمخې د پولیسو مشر شاه محمد او داغه په ملګری په بنګالی پاړه سیمه کې ناصرګنده وسلوالو ډزې وکړي چې پکې دواړو جوبل شو او رسته یې سا ورکړه همدارس د کراچۍ په ګلشن آباد سیمه کې پرون یعنی د ګل پروس موټر سایکل سورو وسلوالو د یو مذهبي تنظیم اهل سنت و جماعت په دوو کارکونکو مفتی زیشان او زیشان بهاري باندې ډسې وکړې او دواړې وجلی د غرنګ د کراچۍ په اورنګي ټاون کې هم وسلوالو یو ډاکټر په خپل کلینیک کې په ډزو وجلی دی د پاکستان پوز وای د لنډې فاصلې پورې د هدف وشتون کې میزایل کامیابه تجربه کړې ده چې اټمي وسله هم ځان سره وړلې شي د پوز ویان میجر جنرال اثر عباس ویلي د میزایل دغه تجربه نن کړې ده چې تر 80 کیلومترو پورې هدف وشتلی شي تیره میاشت د هند د اګنی وی میزایل د تجربې وروسته دا د پاکستان د میزایل دریمه تجربه ده ناټو وای د القاعده یو لوړ پړی مشر د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې په هوایی برید کې وجلې شوې ده ایساف ویلی سعودي نژاده سخر الطایفی چې مشتاق او نسیم هم نومیږي په افغانستان کې د القاعده دویم لوړ پړی مشر وو ایساف وای الطایفی د بهر ملکی اورپکو کومندان وو او د ناټو افغان ځواکونو پر ضد د بریدونو هدایت به ورکول د ایساف ویان جسټن بروکوف په دې اړه وایي
He was also recently involved in attempting to plan a
هغه په دې وروستیو کې په دې کې هم لاس درلود چې په کونړ ولایت کې د افغان او اتحادي ځواکونو پر ضد د برید هڅه وکړي او هغه برید ځکه نه وتر سره سوی چې دغه یاغي مشر په هغه حمله کې ووژل شو
اساف سیاتوی تایفی با پاکستان او افغانستان ته مسلسل تګ راتګ کولو په دې غرض چې اورپکه افغانستان ته راوړي او ترهګرو ته به اسلحه هم رسوله. پولیسو په ترکی کې شپږ ریټایرډ جنرالان نیولي چې په 1990 لسیزه کې د اسلام پاله وزیر اعظم په لړ کې دوه کې په لاس لرلو تورن دي. د غنیمنې په 1998 کال کې د پخواني وزیر اعظم نجم الدین اربکان له استعفا سره تړاو لري. دا شپږ کسان پر دې تورن دي چې پر اربکان یې د هغو هڅو په خاطر فشار راوستي چې خپل دنده پرېږدي، چې ویل کېږي غوښتل یې په دې هېواد کې چې اکثریت وګړي یې مسلمانان دي خو رژیم یې سیکولر دی اسلام ته توجه ورکړي. په نیول شوی ریټایرډ شوی جنرالانو کې د ترکی د ملي امنیت د شورا پخوانی مشر الهان کلیچ هم شامل دی. د ایتلی په شمالي برخه کې نن درغلي زلزلې په نتیجه کې ویل کیږي چې د لسو نه زیات کسان وژلي شوي دي. د زلزلې زور پر ریکټر سکیل 5.8 خودلی کیږي. ځایي پولیسو د 8 کسانو د مرګ تایید کړی، ولې د ایتلی مرکزی حکومت تر دې دمه په دې اړه سندي ویلي. نهر زړوان هم د ایتلی په دغه سیمه کې هم د دغه کچ زلزله راغلی و. د شام ولسمشر بشار الاسد نن په داسې حال کې په دمشق کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې ځانګړي استازي کوفی انان سره خبرې وکړې چې په دې هېواد کې د هونړو شخړو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د نهې پروز د خبرې وروسته تر دې ترسره کیږي چې د تېرې جمعې پروز د شام په هولا ښار کې 108 کسان چې پکې ډېر ماشومان او ښځې وي وژل شوي دي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د انیس حاجمل نه د دې غړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې بعد د رپورټونو تفصیل واوري. په پیښور کې د نن نه شروع شوې قومي جرګې ته خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د باور کمی د مسلو جرړه ده. په کراچۍ کې د پرون راهیسې روانې نا ارامۍ کې د یو پولیس والا په ګډون 9 کسان وژل شوي. د پاکستان پوځ وایي د خیبر ایجنسۍ په بمبارۍ کې یې 15 وسلوال وژلي، خو ځایي خلک وایي بمبارۍ کې عام وګړي هم په نښه کړی شوي. په قبایلی سیمو کې د نا ارامۍ کره معلومات ډېر کم مخې ته راځي، خو اوس د سیمې پیغلو ژمنه کړې دوی به د خپل حال نه نړۍ خبروي.
زمون په کپو پاغي کې دماکه او شوزما په سیټ باندې کومه جینې ناس ته واسیا هغه شهید شو. هغه نه بعد زما د غره غي چې د دې فور ته بسوک زی د دې د کور نه دا خبر سوکره چې د دې د مور نه مدخلي نه د اواز سوکره واسیا تمامه دنیا ووري.
د افغانستان او نړۍ یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې د وخت اخیری غړې ته وګیې. په دې غړې کې تاسو لپاره مو یو شمېر ریپورتونه راوړې دي. د خبرونه چې په پښتو ژبه دي نه ساته تاسو هر ورځ اورئ. د سحر 9 بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. په پیښور کې د دوه ورځې اقامي جرګه د نن شروع شوې ده. په نشتر حال کې دغه جرګې ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی خپل وینا کې ویلي د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د باور د کمی له وجې د سیما د ناارامۍ سره مخ شوې ده. نوموړي په دواړو هیوادونو باندې زور اچولی چې د خپل منځي باور او اعتماد ته وده ورکړي او د سیمې نه د ناارامۍ مخنیوی وکړي. په نور تفصیل مو د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان خبروي.
پیښور کې پښتون قومي جرګې ته په خپله وینا کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي چې تر څو پورې افغانستان او پاکستان کې پښتنو ته په خپله خوره د روانې شخړې هوارولو لپاره پوره واک او اختیار نه وي ورکړل شوی، په سیمه کې په مکمل توګه امن نشي راتلی. د پښتون ملت پال مشر افضل خان لالا رابلل شوی دغه قومي جرګه کې د افغانستان قبایلي سیمو جنوبي پښتونخوا کراچۍ او خیبر پښتونخوا نه راغلي پښتنو نه پرته د پاکستان بیلابیل سیاسی گوندونو استادو پکې هم ګډون وکړو. وزیر اعلی حیدر هوتی اویل چې تر سو پورې په افغانستان کې امن نه وی راغلی په سیمه کې امن نشی راتلی.
خو یو بل تل حقیقت دی هغه به موږ تسلیمو چې افغانستان او پاکستان ترمنځ نن د بدقسمتۍ نه د اعتماد کوتا مسله یې ودا په خزانو کې تکلیف یو دی خو د اعتماد کوتا او سو پورې چې زاد اعتماد کمی دی او پښتان دی موږ دواړه ملکونه دې ازمایش نه نشو کولای. خو زما په خیال د حکومتونو نه زیات کردار په دې کې د دواړو ملکونو اولس او نر او بر پښتانه چې کوم یې ادا کولی شي ځکه چې زموږ ذهنونه او زموږ وړونه لوی دلته به اعلی امن راځي چې په افغانستان کې زما په دوی کور کې امن راځي.
د زیات کړه چې د افغانستان او پاکستان دولتونو نه علاوه د دې هیوادونو اولس او بیا په خصوصي توګه پښتنو لپاره دي چې په خپل خور امن راوستو د لپاره خپل حسي توند کړی.
تر څو پورې چې د غسړی ته د افغانستان او د پاکستان د اولس مرسته حاصله نه وي په خصوص د پښتون قوم مرسته وته حاصله نه وي دا کوشش نشي کولای. نو ضرورت دې خبره ده چې په دې کې د افغانستان او د پاکستان کردار تسلیم کړی شي په دې کې د پښتون قوم کردار تسلیم کړی شي او بلکې دې کې پښتون قوم له چکم دې یو واضح ذمہواری او اختیار ورکړي چې هغه د خپل قسمت او د خپل مقدر فیصلې په خپل کې او پردي خلک هم د قسمت او مقدر فیصلې.
امیر حیدر هوتی زیاته کړه چې د دې ټولو شخړو حل د پښتنو لوی جرګه ده او په کار ده چې په دې کې سیاست اونشي او اتفاق او ورولې نه کار واخیستی شي. دغه قومي جرګه کې په لومړۍ ورځ د پاکستان مسلم لیگ نواز، مسلم لیگ کاف، نېشنل پارټي او د جمعیت علما اسلام استادو د خپل ګوندونو موقف وړاندې کړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسرون کې
او اوس هم ورزو کراچۍ ته چیرته چې په دغه خار کې د پرون رئیس روانو د تشدد په پیښو کې نه کسان وجل شوې دي. پولیس وایي دغه پیښې د خار کورنګي، گلشن اقبال، ناظم آباد او نورو سیمو کې مخې ته راغلي چې په وجل شوو کسانو کې یې د یو پولیس افسر په شمول دوا ډاکټران، د ناقانونه ګرځول شوی ډلې سپاه صحابه دوا غړي او د ایم کی ایم یو غړي تر څنګه نور عام خاریان هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
پولیس وای د خار د کورنګي په سیمه کې د ګل په مازیګر نامعلومه وسلوالو د پولیسو په یو افسر شاه محمد او د هغه سره یو بل پولیس سرتیری دلشاد هغه وخت په ډزو وجل کله چې دوی د خپل یو ملګري سره د ملاقات کولو وروسته کورته روان وو. د پیخي سم د سرستو د کراچۍ د پولیسو مشر مشتاق شاه د پیخي ځای ته ورسید او هلته یې د خبريالانو سره په خبرو کې د پولیس افسر وجنه هدفي وجنه او بلله. د هغه په خبره د څلورو نه تشپګو پورې په موټر سایکل ناست وسلوال لو په یاد پیخه کې برخه اخیسته ده. نو موري زیاته کړه د پولیس افسر وجنه هدفي وجنه ده. اوس موږ د دې وجنه په اړه پلټنی شروع کړې دي. موږ تمل رو چې وی نه یوې نتیجې ته به ضرور رسیدو. مشتاق شاه زیاته کړه چې په کراچۍ کې پر پولیسو حمله لدې وجې زیاتې شوې دي چې پولیس او ویرول شي. خود دا ډول پیښو په تر سره کولو سره به د پولیسو مورال ټیټ نشي. د سیمې د یو بل پولیس افسر قاسم غوري په خبره وجل شوی پولیس افسر په نوې ملسیزه کې په کراچۍ کې په تر سره شوی اپریشن کې فعال ونډه لرلې وه. یاد دی وی په کراچۍ کې په کال 1992 کې د ایم کیو ایم ډلې په ضد امنیتي ځواکونو عملیات کړي وو. په دغه عملیاتو کې برخه اخیستونکي زیاتره پولیس چارواکي په بیلابیلو وختونو کې د نامعلومه کسانو د ګولو ښکار شوې دي. د ډزو یو بل پیښه د خار د ګلشن اقبال په سیمه کې مخې ته راغلې ده چې په ترڅ کې یې دوه کسان وجل شوې دي. د ناقانونه ګرځول شوې ډلې سپایي صحابه چارواکي وای وجل شوې دواړه کسان د دوی د ګوند غړي وو. د تشدد نورې پیښې د خار په نظم آباد، نارت کراچۍ او عائشه منزل په سیمو کې رامنځته شوې دي چې پکې د نامعلومه وسلوالو په ډزو دوه ډاکټران، د ایم کیو ایم ډلې یو غړی او دوه عام وګړي د نامعلومه وسلوالو د ګولو ښکار شوې دي. کراچۍ ښار کې د تشدد نوې لړۍ په داسې وخت کې تیزه شوې ده چې ولسمشر آصف علي زرداري د ګل په ورځ کراچۍ ښار کې د بدامنۍ د ختمولو لپاره د ځانګړي ځواک یا ټاسک فورس د جوړولو حکم کړی دی. د ولسمشر لخوا کراچۍ ښار کې د امن راوستو په موخه د کابینې یوه کمیټې هم جوړه کړې شوې ده. د وفاقي وزیر امین فهیم په مشرۍ کې دغه کمیټې چارواکو د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو سره د لیدنې کتنې وروسته پرون د ګل په ورځ د ایم کیو ایم ډلې د چارواکو سره هم کتلې دي او د کراچۍ ښار په ګډون د سند په ټولو صوبه کې یې د امن د ټینګښت په اړه خبرې اترې او سلا مشورې کړې دي. یاد دی وي په کراچۍ ښار کې د تیرې یوې اوږدې مودې راهیسې د هدفي وجنو او اخوډب لړۍ روانه ده چې پکې زیاتره د سیاسي او مذهبي ګوندونو غړي او ولسی خلک په نښه کېږي. خو په دې وروستیو کې د تاوتریخوالي په دغې پیښو کې په پولیس سرتیرو هم حملې زیاتې شوې دي چې د دغه ځواک یو شمېر مشران او سرتیري پکې په نښه شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
وردو د پاکستان قبایلی سیمو ته د پوز د اطلاعاتو د ادارې د وینا تر مخه تیره شپه د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتا سیمه تیرا کې جټ جازونو بمباري کړې چې پکې خواوشا 15 وسلوال وجل شوي او څلور جوبل شوي دي. خو د جمرود د سیمې یو ځای تنوای په دې بمبار کې عام کورونه هم په نښه شوي او د دوی د کورنۍ دوه کسان پکې هم وجل شوي. په دې اړه نور تفصیل لپاره دا رپورټ اورو.
د پوز د اطلاعاتو اداره ISPR وای چې تیره شپه د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا کې د جټ الوتکو په بمبارۍ کې خواوشا 15 وسلوال وژل شوي دي او څلور پکې جوبل دي او د وسلوالو یو شمېر مرکزونه یې هم له منځه وړي دي. خو د جمرود سیمې خلک وایي چې په دې مهال په تیرا دوتوې سیمه کې دوی کورونه هم په نښه شوي دي او ولسی وګړو ته هم پکې مرګ ژوبله اورېدلې ده. په دې حکله باندې د جمرود سیمې یو تن باز اپریدی مشال ریډیو ته وای چې د دوی د کورنۍ دوه کسان پکې وژل شوی او یو میرمن پکې جوبل ده. ولسی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه باندې د جمرود سیمې یو مشر ملک اکرام الله جان کوکی خیل وای
خل کام یو پر امن قوم دی او د خپل په ملک باندې ولاړ دی او داسې هیڅ قسم کار یې نه دی کړی چې هغه د امن خلاف وي او د حکومت د قانون خلاف وي. او په دا خبره باندې ډېر سخت خفه کېږو چې زمونږ غریبان کوی خیل چې دي معصوم خلک هر پیره چې دي د جزونه لګېږي. مهرباني ده وکړي
یا د دی وی چې دینه مخکې هم په 2013 کال کې د تیرا په سره ویل سیمه کې د جټ الوتکو په بمباری کې یو شمیر ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوریدلې وه چې بیا پوځي چارواکو پرې د کوکی خیل کام نه بخنه هم غوښتې وه. یا د دی وی چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د خیبر ایجنسۍ په باړه او تیرا سیمو کې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي او د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ پکې د نښتو په مهال ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبلا اوریدلې ده.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د پاکستان په مطبوعاتو کې داسې رپورټونه راغلي وو چې په پېښور سنټر جیل کې د ډاکټر شکیل افریدی ژوند ته په جیل کې د قیدی سخت دریزو وسلوالو لخوا خطر دی. خو د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې دا د دوی ذمہواري ده چې ډاکټر شکیل افریدی ته به تحفظ ورکوي. نور تفصیل لپاره د غلام غوس دا رپورټ اورو.
په مطبوعاتو کې داسې راپورونه راغلي دي چې ډاکټر شکیل افریدی ته په پېښور سنټرل جیل کې د سخت دریزو وسلوالو لخوا خطر دی او د خیبر پښتونخوا حکومت غواړي چې ډاکټر شکیل افریدی د خیبر پښتونخوا نه بهر بل جیل ته ولېږدول شي. خو په دې لړ کې چې کله مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې جیلونه ټول د پاکستان جیلونه دي خو دا د حکومت ذمہواري ده چې ډاکټر شکیل افریدی ته به تحفظ ورکوي.
داسې ده چې دا خطرې مطلب هر چاته شته دی د خطرو په بنیاد د حکومت ذمہواري چې هر چاته تحفظ ورکړي په جیل کې که شکیل دی که د شکیل نه علاوه خلک دی دا د حکومت په ډیوټۍ کې راځي چې د هغوی د جان و مال حفاظت وکړي. دا په پنجاب کې هم د پاکستان جیل دی که په پېښور کې هم د پاکستان جیل دی که په سند کې هم د پاکستان جیل دی.
خو بلې خوا ته د امن تحریک په نوم یوې مدني ټولنې ډاکټر شکیل افریدی ته د 3 کالو د بند سزا په ضد د اپیل کولو لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي په دې لړ کې د امن تحریک کنوینر ادریس کمال مشال ریډیو ته وویل
او موږ دا غواړو چې موږ وایو چې د دې خطې لپاره د یو قرباني هم ورکړي ځکه چې دا خطه د څلوېښتو کالو نه د جنگ سره مخامخ تا او په دې جنگ کې د اسامه بن لادن چې کوم دی یا د هغه د خلکو تباہی کې ډېر غټ لاس دی د دې نه خلاصې چې کوم دی نو دا داسې پاسانه نه شو کېدی نو موږ وایو چې پکار دا ده چې یو خو انصاف د تملوشي او د انصاف د پاره چې کومه تکادی دی پکاره چا پوره شي
د امن تحریک د سوري لاندې د وکیلانو یو پینل د ډاکټر شکیل افریدی د سزا په ضد د اپیل کولو لپاره کار پیل کړی دی خو دوی وایي چې په دې لړ کې د پیښور سنټرل جیل چارواکي او د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه د هغې سره مرسته نه کوي په دې لړ کې د ډاکټر شکیل افریدی وکیل رضا خان صافی مشال ریډیو ته وویل
لکه میډیا ته دا خبر رااله چې 33 سال سزا ده خو کاپی نه راکې نقل لپاره درخواست کوي قانوني دا حق ده چې په 24 غنټو کې د موږ ته کاپی پروواید کړي دیو نه کوي چې پټیږي را پټیږي آی جی جیل خانه جات سره موږ اډیشنل اے آی جی چې کوم دا غ سره موږ ملاو شو هغه موږ ته وکالتنامه نه دسخت کړي په داسې ملکی چلته جمهوریت هم ده الته عدلی هم آزاده ده اول ته افسر شاهي خپل اختیارات دومره استعمالوي چې ملزم چې کوم دی هغه له وکالتنامې د دسخت کولو اجازت نه ورکوي نو دا ډېره افسوس خبره نه ده
د یادونې وړ ده چې ډاکټر شکیل افریدی ته د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه په دې وجه د 3 کالو د قید سزا اورولې وه چې هغه د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په درک لګولو کې د امریکایي استخباراتي ادارې سره مرسته کړې وه د قانوني چارو کارپوهان د ډاکټر شکیل افریدی په خیبر ایجنسی کې سزا کول د قانون سره سم نه ګڼي ځکه چې د اسامه بن لادن د وجلو پیښه د خیبر ایجنسی نه بهر په ایبټ آباد ښار کې رامنځته شوې وه غلام غوث مشال ریډیو پیښور
بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان پخوانی او موجوده چارواکي په ډاکټر شکیل افریدی د درغلیو او د خپل اختیاراتو د غلط استعمال تورونه لګوي خو د نوموړي همکارانو ویلي دغه تورونه به بنیاد دي او مطلب یې د هغه کردار کشي ده ډاکټر شکیل افریدی چې د اسامه بن لادن په لټون کې د امریکا سره مرسته کړې و نو په دغه سلسله کې د پاکستان حکومت نیولې او 3 کاله قید سزا یې ورته اورولې ده خبری ایجنسی په ډاکټر شکیل افریدی لګیدلی تورونو په اړه یو تفصیلی مقاله خپره کړي چې مهم ټکی یې د غلې اسناورو
رویټرز خبرې ایجنسی لیکي ډاکټر شکیل افریدی چې د اسامه بن لادن په موندلو کې له امریکا استخباراتي ادارې CIA سره مرسته کړې وه باندې د درغلیو او د خپل اختیاراتو غلط استعمال تورونه لګیدلې دي رویټرز خبرې ایجنسی تیرونی د پاکستان یو سو پخوانی او موجوده چارواکو سره خبرې کړي او دوی په ډاکټر شکیل د جنسي تیری او د غلا تورونه لګولې دي خبرې ایجنسی دغه چارواکو د خولې زیاتوي چې د دې کارونو مخه په اسانه پیسې ترلاسه کول وو رویټرز خبرې ایجنسی په مقاله کې د پاکستان د صحت وزارت د 2002 کال هغه رپورت ترلاسه کړي چې که ډاکټر شکیل یو رشوت خور او د حکومت ملازمت لپاره غیر موضوع ګرځولې شوی وو بلخ امریکا ډاکټر شکیل افریدی اتل ګرځولې چې د اسامه بن لادن په موندل کې ورسره مرسته کړې و امریکا په ډاکټر شکیل افریدی لګول شوی تورونه به بنیاد ګرځولې دي او وای چې د ډاکټر شکیل افریدی کردار کوشي روانه ده خبرې جانس په واشنگټن کې یو چارواکي د خولي وای چې د ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه ډاکټر شکیل افریدی په صحت محکمه کې احترام درلود رایټرز خبرې جانس ډاکټر شکیل افریدی د کورنۍ او له وکیل سره خبرې کړي چې په دغه تورونه خبرګون خودلونه ډډه کړي خبري جانس د یو پخوانی امنیتی چارواکي د خولي وای چې په ډاکټر شکیل افریدی ډیر زیات تورونه وو ځکه سیاي په اساني سره د غربي مرستندوی ادارو په مرسته وو مندو چارواکي ذاتوي چې ډاکټر شکیل افریدی 3 ودونه کړي وو او ورسره یو شمیر موټر ګاډي وو دا چارواکي په وینا په لومړنۍ ورځو کې ډاکټر شکیل افریدی له سیاي سره د تړاو نه انکار کړي وو خو چې کله امریکا د ډاکټر شکیل پښتنه شروع کړه نو بیا یې رښتیا ویل شروع کړل رایټرز خبري جانس په خبري ایجنسی کې پخوانی پولیټیکل ایجنټ طارق حیات د خولي وای چې دوزلې ډاکټر شکیل افریدی سره کتلی وو او د دوی نه د جنسي تیری د تورونو پاړه پښتنې کړې وي د تاریخ حیات په وینا ډاکټر شکیل افریدی د هسپتال نه یو ماشين هم غلا کړې وو او ورته ویلی وو چې هیڅ کردار او نه هم څه اصول لري رایټرز خبري جانس دی بل ناصرګندا د صحت چارواکي د خولي وای په ډاکټر شکیل افریدی د یو نرس سره د جنسي تیری د تور ریکارډ یې کتلی خبري جانس دی تصدیق یو پولیس چارواکي نه کړی دی د پولیسو چارواکي وای چې یو شمیر نرسانو د ډاکټر شکیل افریدی خرابې رویې شکایتونه کړې وو رایټرز خبري جانس بیا د زین صحت کارکون کو سره خبری کړي چې د دوی په وینا ډاکټر شکیل اپریدی یو پېښور او نر مزاج انسان وو. یو نرس نسیم بی بی وای چې ډاکټر شکیل اپریدی له خپل همکارانو سره ډېر ښه رویه لرله او خپل کار یې ډېر په مهنت سره ترسره کولو. خبری جانس په مقاله کې د ډاکټر شکیل اپریدی رور جمیل اپریدی د خولې وای د غداری تورونه بے بنیاد دي او د قربانی ګډول یې جوړ کړی دی. د جمیل په وینا ډاکټر شکیل سره امریکا ویزا وا او هغه د هیواد نه تښتېدلی هم شو خو داسې یې ونه کړل.
دا مشال ریډیو ده.
نن وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په بلوچستان کې د لادرک کسانو په اړه د لوړې پای یو غونډه را بللې ده. دا ګام په داسې حال اخیستل شوی چې تیره هفته د انټرنیشنل امنیسټي انټرنیشنل او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د انساني حقونو په اړه په خپلو رایو کې ویل شوی وو چې په پاکستان کې پوز او استخباراتي ادارې ولسی وګړي تختوي او عدالتي کاروایي نه بغیر یې وژني. زمونږ همکار احمد شاه اعظمی په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې تاسو یې اورېدو ته را بولم.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د نهې په ورځ د لادرکه کسانو پر موضوع د لوړې کچې یو غونډه را بللې چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په ګډون یو شمیر لوړپوړي مرکزي او صوبایي چارواکي ګډون پکې لري. تر دې وړاندې د روان میاشتې پر 26مه نیټه د سپریم کورټ بار اسوسیشن لخوا د بلوچستان پر موضوع د ټولو سیاسي ګوندونو کانفرنس راوبلل شو چې د ټولو لویو پاکستاني سیاسي ګوندونو مشرانو په ډاګه پر پوز او استخباراتي ادارو نیوکې وکړې چې په بلوچستان کې خلک تښتوي او تر وژلو وروسته یې خراب شوي مړي غورځوي. د وزیر اعظم گیلانی لخوا دا غونډه په داسې حال کې رابلل شوې چې د ګل په ورځ هم په بلوچستان کې اوه خراب شوي مړي موندل شوي دي. که څه هم له بلوچستان څخه د لادرکه کسانو د شمیر په اړه د حکومت او بلوچ سیاسي ګوندونو ترمنځ توپیر تر سترګو کیږي، خو دا خبره حکومت مني چې یو شمیر بلوچستان لادرکه سوي دي چې دوی یې د پیدا کولو او خوشی کولو هڅه کوي. د پاکستان پخوانی سنیټر او بلوچ سیاسي مشر سنا بلوچ وایي چې د وی اندازې لمخې تر اوسه د 8000 په خواو شا کې بلوچستان ترسول سوي دي چې زیاتره یې د پوهنتون زده کوونکي، وکیلان، ډاکټران او سیاسي مبارزه کوونکي دي.
مجھے معلومات مطابق چہرہ ڈاکومنٹڈ خلق جدی دبی تعداد دے زرنا سلور زر رکھے پر پچ کال کے وہ کال کے چ ڈاکومنٹ سمے گی. اگر چ ان ڈاکومنٹڈ دے خلق اغم تقریبا 3000 سلور زر دی تی میچڈ دا دے تقریبا 8000 خلق بلوچستان کے حالات رکھے سمے دی. نو فیکٹ اگر وقت وقت کے رہی چ پاکستان کے فیئر ٹرائل کی یو انکوائری سی چ خلق راسی مخت خلق بیری جیون سپریم کورٹ کا نزی دوی تا معلوم دی سپریم کورٹ چیف جسٹس نن پا کوٹا کلی تبا واپس دی مش سو بلتا تحفظ کئی.
په بلوچستان کې د پاکستان د بشري حقوقو د سیمیز دفتر ل ریکارډ سره سم د 2013 کال د جون څخه تر اوسه د 3.5 سواله درک کسانو عمر موندل سوي چې توریه پر استخباراتي ادارو لګیږي. د بشري حقوقو د بلوچستان د دفتر مرستيال مشر طاهر حسین اډوکیټ وایي چې وزیر اعظم ګیلانی مخکې هم د لادرک کسانو د خوشی کولو خبره کړې و خو هیڅ ونسول. نو دا ځل هم څه تمه نه ترې لري.
مسئلہ دا دا چی یو کال مخکی وزیر اعظم صاحب والا موږ خبره کړې دا او دا خبره په بابت د مسلم پرسن معاملہ موږ حلو دا به ان سی او پختر کی موږ اخری ورکو داخل ګټا چی د کم ځایو سره خل پرخ دی تر کم کورو ته هغه کی چی شو سچی د اخر پښپا ما په خیال یو لسو نه کسان ډډ باډی نه جاوسو. نو که آسی میتینگ خو پروندید نیو پکشه لکه تیر اطلاع وزیر اعظم صاحب ویلیو.
د وزیر اعظم گیلانی لخوا د لادرکه کسانو دا غونډه په داسې حال کې را بلل سوی چې څو ورځې وړاندې د بخښنې نړیوالې ادارې او د امریکا د بهرنی چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه په خپلو راپورونو کې ویلي و چې په پاکستان کې پوز او استخباراتي ادارې د څه ډول عدالتي کاروایي پرته ولسی وګړي تښتوي او بیا یې وژني. دا چې د ګیلانی لخوا د لادرکه کسانو غونډه به څه نتیجې ورکړي په بلوچستان کې میشت خبریال او شنونکی شهزاده ذوالفقار وایي چې کېدای شي لږ اصلاحات راسي خو بیا به هم حالات بدل نشي.
ما خیال سے خلقی لبم کی لیکن ما خیال دی خلق پر ککونگ اور وزنگ چی دی مڑونگ چی دی ما خیال نو یو سوکل آسا باید را چی شاید اگوی سی داو کتلا چی عالمی پریشر دیر زیاد دی او دا نغف ملکی پریشر دیر زیاد دی مطلب اگا که یا خو گسرا دی یو اومنی چی او یو مسئلہ دا آرمی بھی ختم کی بند کی آپریشن بند سی لمیٹڈ ایکشن ذرا بند کی جنرل ایڈمنسٹری دے اعلان کی اور پولیٹیکل خلق چی دی پدے کی دغا کرل کی چور سی تاسو خبر یو کی
په بلوچستان کې د امن او امان او لادرکه کسانو په اړه د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودري تیره اونۍ په کوټه کې ویلي و چې حکومت په صوبا کې د امن او امان او دولسي وګړو د تشتونې په مخنیوي کې پات راغلی او که حالات همدغه سی و نو کېدای شي د ایمرجنسي یا بیړني حالت اعلان وکړي.
دا وو احمد شاه اعظمی چې د بلوچستان د لادرکه خلکو په اړه یې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا رابلل شوی غونډې حال تاسو ته درکوو. د مازیګر 5:30 بجې دی. د انیس اجمل نه بعد د دې غړې د خبرونو سرټکی واورو.
د خیبر ایجنسی په تیرا کې د جنگي الوتکو په بمباری کې وو تنه وجلی شوی او یو خسا ایشو بل شوی دا. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلي چې تر څو پوری پاکستان او افغانستان کې ولستا درمان شخړې د هوارولو لپاره واک نی ورکړی شوی په سیمه کې په مکمل توګه امن نشي راتلی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې د پولیس یو ایس پی په ګډون 9 کسان وجلی او 2 ایشو بل شوی دي. د پاکستان فوج وایي د لنډې فاصلې پورې د هدف ویشتونکو میزایل کامیابه تجربه کړې ده. ناټو وایي د القاعده یو لوړ پوړی مشر د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې په یو هوایي برید کې وجل شوی دی او د اټلی په شمالي برخه کې نن دراغلي زلزلې په نتیجه کې لس کسان وجل شوی دي.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو مهم ټکي وړاندې کړل او اوس پام وکړئ د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته چې مهم ټکي یې سراج ظهیر راغونډ کړی دي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل سرخی کې د غټ خبر په توګه لیکي چې پاکستان مسلم لیگ نون او تحریک انصاف دا غواړي چې وزیر اعظم ناهل وګرځي او د دې لپاره یې عدالت کې پټیشن یا درخواست جمع کړې ده. د غرنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز او ایکسپریس ټریبیون او د اردو ژبې ورځپاڼې جنگ آج او ایکسپریس دا خبر صدا سي لیکي چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په حق له د قومي اسمبلی د سپیکر فیصله سپریم کورټ کې چیلنج کړی شوی ده. او مشرق ورځپاڼه خپل سرخی کې د غټ خبر پتو گلی کی جمیران شاہ او میر علی کی ڈرون حملوں کی اولس کسان اجلے شوی دی. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې. مشرق ورسپان خپل اداری کی لیکي چې لنډی کوتل کی د بجلی دا نه بحالولو لوجی قبایلی مشرانو د پولیو مهم د بایکاټ کولو فیصله کړی دا او د لکې ور کړی دا چې تعلیمی ادارې او د صحت مرکزونه به هم بندولې شي. اداری لیکي چې د دې قبایلی مشرانو وینا ده ک بجلی بحال نکړې شو نو دوی به د حکومت سره هر قسم مرسته پریک دی. اداری وړاندې لیکي چې خیبر ایجنسی کې هسی هم د پولیو رنس شکایتونه مخې ته راځي او دا رنګ د تعلیمي ادارو هم بد حال دی. د دې پترس کې اداري قبایلی مشرانو ته مشوره ورکوي او لیکي کچره د دا رنګ احتجاج لوجه د بجلی لوډ شیډنګ کې کمی راځي هم نو پکار نه چې دا رنګ احتجاج وکړي شي ځکه چې د داسي کولو سره به دغه ته د پولیو رنس کې زیاتوالی وشي او بل طرف ته به طالب علمانو ته هم د سکول د بندېدو له کبله زیان ورسي. آج ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې د پاکستان سټیټ بینک اوسنۍ شمیره کې کشاف شوی دی چې یو پلو د کال 2008 نه پاکستان کې په غربت کې اضافه شوی دی نو بل پلو د وسایلو د غیر منصفانه تقسیم له وجې 2009 کروڑپتیان پیدا شوی دی. اداري لیکي چې د دې حالاتو اصل وجه دار چې پاکستان کې دا روایت را روان دی چې دلته سرمایداران قرضې واخلي او هغه تیرې کړي او د غرنګ بیا زور یې د اولس نه د ټیکسونو په مت کې وستل شي او رس پورزا په دې اولس باندې نوې ټیکسونه لګوي. اداري زیاتوي باید چې حکومت داسې پالیسي خپل کړی چې راتلونکي کې بجټ کې داسې لارې ولټوي چې په غریب باندې لګ تر لګا او په سرمایدارو باندې زیات نه زیات ټیکس ولګولې شي نو هله به ممکن شي چې د پاکستان نه غربت ختم کړي شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان او د پاکستان مسلم لیگ نون خواجه آصف توهيني عدالت کیس کې د وزیر اعظم د ناهلې لړکي د قومي اسمبلی سپیکر د فیصله خلاف سپریم کورټ کې ریټ پټیشن جمع کړي دي چې پکې وفاق وزیر اعظم الیکشن کمیشن او د قومي اسمبلی سپیکر ډل لکړې شوې ده. اداري لیکي چې د خواجه آصف درخواست کې ویلې شوې دي چې د سزا وروسته وزیر اعظم ناهل شوی دی او هغه دی په پوري توګه د کار نه منې کړې شي. اداري لیکي چې د غرنګ د عمران خان هم دا دریز دی. اداري زیاتوي چې کوه کته شینو هر ورځ د پاکستان سیاستدانان یو نوې مسله را پیدا کوي او دوی د تیر وخت نه د سنځ د کولو قسم خوړلې دي او هم دا وجه ده چې د پاکستان قوم هر ورځ د نو نو بحرانونو سره مخ کیږي. اداري زیاتوي چې اولس د ګرانۍ او لوډ شیډنګ له وجې تنګ شوی دی دی او سیاستدانان دی اړخته پام نه راګرځوي او د خپل مفاد لپاره لګیا دي منډې تړلی وهي. اداریا اخیری کې وایي چې نور د پاکستان حالت د قسمه رویو اجازت نه ورکوي، باید چې سیاستدانان خپل رویه بدل کړي او د ملک اصلي مسلو ته پام راوګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او ستاسو پام را ګرځوو د نړۍ مطبوعاتو ته. نړیوال مطبوعات د سیمې حالاتو ته په کوم نظر ګوري؟ په دې اړه زموږ همکار بوریوال کاکړ د بیلابیلو ورځپاڼو مهم ټکي راغونډ کړي دي، راځئ چې په ګډه یې واورو.
د برتانیې دی انډیپندنت ورځپاڼه لیکي امریکا هغه مهال پاکستان ته په ورکوونکې مرسته کې د 3 میلیونه ډالرو د کمی اعلان وکړ چې دی هیواد ډاکټر شکیل افریدی ته تر یوې پټې مقدمې وروسته د 3 کالو د بند سزا واوروله. ورځپاڼه لیکي نړۍ ته معلومه ده چې د ډاکټر افریدی جرم دا و چې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن موجودګي د هغه په ناولي بنگله کې ثابته کړه. په مقاله کې راغلی دا ګام به پاکستانیانو ته سبق وشي چې ولیا له هغه زړور ډاکټر پوري کار لرلی وو چې له هغه امریکایي ادارې سره یې مرسته کوله چې خپل دشمنان زوروي او وژني. په مقاله کې راغلی د سی آی ای د هغو تور زندانونو او د اوبو په ذریعه د زورونې او د ملګرو امیرانو پر زندانونو کې د بیګنا کسانو کړهونه دی هیر وي. د ډاکټر خو له آزاد نړۍ سره شکړې وو. د انډیپندنت ورځپاڼه لیکي ډاکټر افریدی لیون پنیټا هغه وخت اخستی وو چې د سی آی ای مشر وو او اوس د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې تورن دی چې د هغه ملاتړ یې ونه کړ. په مقاله کې راغلی ډاکټر افریدی په پټه توګه په قبایلي سیمه خیبر کې مقدمه سو، نه پر رسمي تورونه پورې کسول، نه یو وکیل درلود، نه ترې بیان واخیستل سو او نه هم مقدمه وچلیده، بس د پاکستان دولت یا ریاست پر ضد د سازش کولو او د لوړې غداري تور پرې پورې سو. مقاله زیاتوي په غداري او لوړ غداري کې د توپیر نه معلومیږي، خو لکه څنګه چې د پاکستان د امنیتي ادارو جوړښت د برتانیې په څیر دی نو کېدای سي چې دا لفظ هم برتانیې ایجاد کړی وي. بل پلو د امریکا په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې علي ساجي روبین او میتیو روزنبرګ لیکي لکلون رایسي امریکایان په دې حد سودي چې په افغانستان کې د اپیمو کاروبار لمنځه یوسي او د دې لپاره د هر څو موسمونو له حسابه له نوې سره ستراتیژي لیکلي او په تیر یو لسیز کې د کوکنار ختمولو لپاره د څه باندې 6 بلیونه ډالر لګولې دي. د کوکنار کاروبار په دغه هیواد کې له یاغیتوب سره مالی مرسته کوي او درغلی زیاتوي. د ورسپانې په لیکنه داسې ښکاري چې د کوکنارو کروندګر او کاروباریان لپاره لا هم د دغه کاروبار لومې نه دي شلېدلې. حکومتي چارواکي لکه د طالب قومندانانو غوندې په دې د خپلې جګړې محور د کوکنارو ضد مبارزه ده چې د امنیت سمولو لپاره مهم بولي. ورسپانې زیاتوي چې پر ټولو هڅو سربیره لا هم ډېر مشکلات پېښونکي نشي شتون لري. له اپیمو د اخلاصو سبو شمیر په 2010 کال کې 40 او اوس ولستي او کېدای سي چې د څېړنو تر پای ته رسیدو وروسته تر دې هم لږ وخیزي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د نړۍ په حال کې مو د شام هیواد نه آرامۍ نه خبرو. د تیرې جمعې په ورځ د شام په حوله نومې کلی کې د تشدد په یو پیخه کې سباند سل کسان وژل شوې دي چې پکې یو کم 50 ماشومان هم شامل دي. د خبر په نړۍ کې ډېر لوی غم او خفګان راپورته کړی دی. په دې اړه واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې چې د یوې لنډې دمې وروسته یې مهم ټکي اوري. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلی چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کوفی انان د ګل په ورځ د امن نوزنامې ټینګولو لپاره دمشق ته رسیدلی دی. د شام د منځنۍ سیمو په یو کلی کې د تشدد په تازه پیښو کې لږ تر لږه سل کسان وژل شوي دي. کوفی انان په داسې حال کې دا سفر کوي چې د هومس ترڅنګ په حوله نومې کلی کې د تیرې جمعې په ورځ د تشدد په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل شوي او د ملګرو ملتونو د وینا تر مخه وژل شوو کسانو کې 9 سلويخ ماشومان هم شامل دي.
ورسپانه د کوفی انان د خلیلکی هغه د پیخې ډیر خفه کړي او ویرولې ده. نوموړي زیاته کړي چې دا پیخه ډیره د اندېښنې وړ ده او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یې په سمه توګه غندنه کړي. کوفی انان دا هم ویلي د خپل دې سفر پر مهال به د صدر بشار الاسد ته دا خبره په ډاګه کوي چې د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب لاسلیک کړی شوی امن لوزنامه دې په بشپړه توګه عملي کړي، ځکه چې د دغه پیښې په مخنیوي کې دې لوزنامې هیڅ کردار نه دی ترسره کړی. ورځپاڼه د شام د فعالینو د خولې وایي د تیر ګل په ورځ په هما ښار د حکومتي ځواکونو لخوا بمبارۍ کې لږ تر لږه 34 کسان وژل شوي دي. هلته د ملګرو ملتونو څارونکي وایي د حوله نومې کلي په دغه پیښه کې لږ تر لږه 108 کسان وژل شوي، چې پکې ځینې لاشونو سره بدسلوکي هم شوي. د دې کلي اوسیدونکي چې د سنی مسلک سره تړاو لري وایي زیاتره وژنې حکومت پلوه شیعه وسلوالو کړي دي، خو د شام حکومت دا ردوي او وایي چې دا پیښه حکومت مخالفه خلکو ترسره کړی ده. بلخوا ورسپانه د امریکا د ګډو ځواکونو د مشر جنرال مارټن ډیمسی په حواله لیکي نوموړي خبرداري ورکړی چې نړیواله ورورولي د په بشار الاسد سفارتي فشار سي واکړي چې په مستقبل کې د دا ډول تشدد مخنیوي وشي. که داسې نه وي نو په شام کې دا راز ظلم نړیوال پوځي مداخلت ته جواز ورکوي. ورسپانه لیکي د اتوار په ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په حوله کې یادې پیښې ته بد ویلي او ذمواري یې په حکومت اچولې وه چې دغه سیمې ته یې د امن لوزنامې برعکس ټینګونه او ځواکونه لیږلي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو لخوا دغه سخت رد عمل د روس او چین د نظر څرګندونه هم کوي چې د شام ملګري هیوادونه دي او په اول وار یې په دومره سختو ټکو کې د شام د حکومت غندنه کړې. خو د دې هر څه باوجود ملګرو ملتونو مستقبل کې د دار از پیښو د مخنیوي لپاره شام ته کوم مضبوط شرایط نه دی وړاندې کړي او په دې لړ کې نړیوال ورورولي هم ویشل شوی ښکاري.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شهرو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پا پاوکم یو لسو بجو، حجرا په اتویش منټه کم دوه بجو،
ستونزه او سرکار
په اوه منټه د پاسا دوه بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اتویش منټه کم دریو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پا پاوکم سلورو بجو،
د کرخې په غاړه
په اتویش منټه کم پنځو بجو.
فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی په خپل یو ریپورت کې وایي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ګول پورز د ویتنام د پوز د پوزیانو د یاد د غونډې پر مهال خپلو سرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې سباندې یو لسیزې راهیسې روانې جګړې نه د راتلونکي امریکایي ځواکونو هرکلی دی په هغه توګه ونشي چې له ویتنام نه پستنېدلو شوی وو. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې ریپورت مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما له ویتنام د امریکایي ځواکونو د ستنېدو په اړه د یاد ورځې پر مهال په دوو بیلابیلو ویناګانو کې ویلي چې امریکایي ځواکونه اوس په عراق کې نه جنګیږي او د هغه په وینا دوی په افغانستان کې هم امریکایي جګړه رانغاړي. ولسمشر اوباما زیاته کړې چې له دې وروسته باید پام د هغو د راتلونکي د باوري کولو پر لور واوړي چې د جګړې له ډګر څخه راستنیږي. اژانس لیکي چې په 2008 کال کې واک ته رسیدو سره سم ولسمشر اوباما ژمنه کړې وه چې له عراق څخه به خپل ځواکونه باسي او نوموړي هغه ژمنه تیر کال هغه وخت ترسره کړه چې کله د امریکا وروستي عسکر له عراق خپل هیواد ته ستون سو. ریپورت زیاتوي چې ولسمشر اوباما خپل هغه سرترسولې ژمنه په ډاګه کوي او له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو پلانونه به له نموړي سره د روان کال په نومبر کې د ترسره کېدونکو ولسمشریزو ټاکنو په لړ کې مرسته وکړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وویل چې دوی په افغانستان کې جګړه رانغاړي او د دوی ځواکونه به خپل کور ته ستنېږي. له ویتنام د امریکایي ځواکونو وستنېدو او له هغوی سره چلند ته په ګوته نیولو سره ولسمشر اوباما وویل چې د امریکا په تاریخ کې ویتنام یو له ډیرو دردونکو بابونو څخه وو او هغه داسې چې له ویتنام له ستنېدونکو امریکایي ځواکونو سره په امریکا کې څنګه چلند وسو. امریکایي ولسمشر زیاته کړې چې هغه د امریکا یو قومي شرمندګي او سپکاوی وو چې هیڅ کله یې رامنځته کېدنه وو په کار. د ولسمشر اوباما په وینا اوس دوی هڅه کوي چې بیا هغه سي ونسي. هغه زیاته کړې چې په جګړه کې د برخه اخیستونکو د چار وزارت به دا باوري کوي چې له جګړې څخه ستنېدونکو ته د یو بریالي ولسی ژوند پیلولو زمینه برابر کړي. فرانس پریس خبری اجانس لیکي د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو پر مهال د ولسمشر اوباما مخالف کاندید میټ رومنی هم د ویتنام د جګړې د یادغونډې پر مهال په یو پیغام کې ویلي چې ډیرو امریکایي ځوانانو نن هم د جګړې په ډګرونو کې خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د هغه په وینا د یاد غونډې معنا همدا ده چې د هیواد په دفاع کې د قرباني ورکوونکو ستاینه وسي او هغوی په یاد وساتل سي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه استاسو د انټرنیټ تلاره هم اوریدل شي. د خبرونه اوریدلو لپاره انټرنیټي پته ده mashalradio.com. د کوهستان کوډ یونین کونسل په ګدار سیمه کې د لانجمنی ویډیو وروسته ویل شوی چې د سلورو زنانو او دوو نارینو سرته خطر ده او جرګې فیصله کړې چې دا کسان به وجل کیږي. خو بل خوا د سیمې د پولیسو مشر وای د پیښې تحقیقات روان دي او د ټولو کسانو د حفاظت تنظیم یې کړی دی. دا ویډیو څنګه مخې ته راغلی او په دې حق لځای خلک څه نظر لري د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې اورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د کوهستان پولیسو مشر یا ډی پی او عبدالمجید افریدی د ویډیو پخلی وکړو. خو وایي چې د هغه په نظر کې دا جالي ده او مختلف ویډیوګانې رایوزې کړې شوې دي. عبدالمجید افریدی وایي
بس هغه کې سلور نه کیدی، هغه سلور وړو ښه صفا ستره کپڑے اچولي دي، درې ما درې چې دی هغه ښه خوشحال دي، خوشاله کې هغه سندره وي. خو دې نوز چې د دې ویډیو جوړي پخلا نه دی جوړ تھا دې کې بیا لک سات پس یو لک کاری ناشته او خاندي ټیک دی. هغه کې بیا جنې کې نه کاری لک سات پس بیا یو لک کاری غډا کوي. هغه کې نه هغه لکه کاری نه جنې کې اختاري. نو ماته دا څه کاری چې دا چرته واده کې د دې د جنکو ویډیو جوړ شوی دی چې لاس کې راغلی دی او دا صرف دا داسې یو کړی شوی دی فار ایول موټیو.
خو بل طرف ته د کوډو کوټ سیمې یو اوسیدونکي دا خبره ردوي چې ګنی ویډیو غلطه ده. دغه تن مشال ریډیو ته د نوم نخ پرولو په شرط زیاته کړه
چاجی ماجی نه چې یہ جو ویډیو جو بنایا ہے یہ پروگرام ہوا ہے یہ تقریبا ایک سال پہلے ہوا ہے.
دی وی واده ماده دا کوم ویډیو چې جوړ شوې ده دا یو کال مخکې شوې ده. دا سلور لکان او سلور جنکی وي او دوی خپل خوخه د دې ری ترغلې وي. ما خپل دا ویډیو کتلې ده د دغه لکانو اجره کې جوړ شوې ده. خدا اوس یو سور زولاندې مخه تراغله د هغې رستو د جنکو کوروالو د هلکانو د مرګ پروګرام جوړ کړو. خو هلکان په ځان پوي شوی او تختی دلی دي
لیکن و سمجھ گئے کې جب جائیں تو وہاں قتل ہو جائیں گے. وہ جو چارون لڑکی وہاں سے بھاگ کر نکل گئی.
د مطبوعاتو تر مخه دا وخت سلور وان زنانه د خپل خرګنې سره دی او د هلکانو د لټون کار روان دی. د چا د پاره چې جرګې د مرګ سزا اورولې ده. خو ولې هم د ګدر سیمې یو بل اوسیدونکي امتیاز مغل وای چې د جرګې خبره به بنیاد ده ځکه چې دغه خلک د ګدر نه لری سیرته سیمې ته تللی دي چرته چې د خلکو تلل راتلل ګران دي. د زیاتوي دیوی چې داسې هیڅ قسمه جرګه نه ده شوې چې پکې د دوی د مرګ خبره شوې وي. دا کې دی شي چې د خلکو په خپل منځ کې څه خبره کړې وي ځکه چې دا د هغوی د کور د عزت خبره ده. خو د جرګې په حواله ټولې خبرې دروغ دي. هغه خلک خو په خپله د دې سیمې نه تللي دي او بازارونو کې د خلکو نه د شرمه پټېږي. دا خبره چې کله مشال ریډیو د ډی پی او کوهستان عبدالمجید افریدی په وړاندې کې خو چې آیا دوی د زنانو د حفاظت او د جرګې د غړو خلاف څه قسمه اقدامات کړي دي نو هغه وي
معلومات کنفرم کی واٹ از دی اوریجنل فیکٹرز او دا جنکو بارہ کے دا لگانو بارہ کے معلومات کی بیر 2000 کم کنڈیشن کی دی دا جرگے والا سور دی سوک دی سیدا خبر شیم نہ کنے دشے او جی بیا چ سو سینیوری اگے مطابق دا لیگل ایکشن نہ واقعی
دا پیخی دا لا نور حقیقت سیڑلو پغرز مشال ریڈیو ہسو کڑا چ دا لکانو یا جنکو دا کور والو سرا خبر یوشی خو پتو لگے دا چ دوانہ ڈلو دا سیمینا کڑا کڑے دا او ور سر دا رابطے ہز ذریعہ نہ جڑی گی. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15 اتیا او 15 کلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صاف اوریدلی شئ.
د قبایلی سیمه باجوړ جنسي سره تعلق لرونکې د قبایلی سیمو اولنې زنانه خبریاله سیدرا علی وایي په زړه کې ډیر خواهش وو چې د خپل سیمو د زنانو غږ نړۍ ته ورسوي، ځکه چې په دغه سیمو کې د ناآرامۍ او نورو مشکلاتو تر څنګه زنانه لا ډېر د ستونزو سره مخ دي، خو څوک یې هم غږ نشي پورته کولی. په دې اړه نور تفصیل لپاره دا رپورټ اورو.
د باجوړ ایجنسی سره تړاو لرونکي سدرالی په قبایلی سیمو کې اولنۍ خبریاله ده چې په دغه سیمه کې راپورونه تیاروي، او هغه وای کله یې داسې خیال نه وکړي چې خبریالی وکړي، خو بس یو پیښه داسې وشوه چې د ژوند لارې ورته ور وخایله.
دا د ماکی شروع شوې نو مالته ولیدل چې هلته کې د فاټا د زنانو نه تپوس نه کیږي، پښتنه دي نه کیږي. په باجوړ کې سړی کار کوي، او زمونږ سړی نه غواړي چې داغي د کور د زنانه سره څوک خبرې وکړي. کالج ته روان وم او زمونږ پیک اپ او پاغه کې د ماکو شو، زما په سیټ باندې کوم جنې ناست و واسیا، هغه شهید شو. هغه نه بعد زما د غراغې چې د دې کور ته به څوک زی، د دې کور نه دا خبر څوک راو چې د دې مور نه د خلینې نه د اواز څوک راو واسیا، تمامه دنیا ووري.
سدرالی پوس ورلسم جماعت کې ازدکړه هم کوي، او هغه وای کوشش یې چې د خپل سیمې د سپیزلی ولس خدمت وکړي، او د هغوی غږ نړۍ ته وړاندې کړي.
چې موږ به زیاتره کور ته لاړو، ناغي به وي موږ خو د ټي وي نه د سره خبر هم موږ یې نه ګورو، بس سړی مې ګوري چې داسې خاص خبرې زمونږ کس پکې مړ شي، ناغي راته وایي ګني داسې خو دې نه خبرېږم. ما ورته وویل ستا بچو د پاره ته وګوري، ته د دې کور بادشاهي سره پاره پکار ده چې ته دا په خپله باندې ځان خبر کې، ته بچو تعلیم نه ځان خبر کې. نو ما وویل چې زه د چا د پاره جوړ شم چې زه یو د خپل فاټا باجوړ د پاره زه یو لار جوړېدل غواړم.
د سدرالی جوړ شوی راپورونه د پاکستان د دولتي راډیو لارې خبرېږي. هغه وای لکور ورته ډیر مشکل وو چې خبر یا لشي.
مور چې دا ډیره زیاته زما لپاره سپورت ماغه کوي، نو زاغه ته ما ویل چې دا خودم رب دغه کار نه دی، ګران کار نه دی، خیر دی کزه یو دوه درې ورځې د کور نه بهر يم، خیر دی کزه روزانه د چا کار زم، خو زه دا اغه زنانو سره ملاوي گم چې زه داغه اغه غم چې دی اغه دنیا ته وخم، اغه زما سره دغه کو بیا دا شانته کې زه د کور له طرف نه ضرور منه کړم، پلار منه کړم، بیرست رست بیا چې کوم سره وخت کیږي اغه انسان چې دین واپس لکه بیا زما پلار زما رو ټولو منه لچ نه یو خلاین دی.
سدرالی زیاتره په باجوړ ایجنسی کې د زنانو سره خبرې کوي، او له هغې راپورونه تیاروي. او باجوړ پریس کلب ته ولې نه ځي؟ هغې داسې وایي،
پریس کلب ته بالکل نه ځم، هلته زه هلته پټ شټل کاک بوکره کې ګرځم، او ځکه چې آخره کوي چې لاول زی ته ګوره او بیا هغه شانته کې جامع غونده. نو هغې د وجې نه چې دی زه دې لکه هلته کې په باجوړ سیمه کې زنانه او سړی نه ملاویږي، هلته کې زه بالکل چرته نه ځم، صرف یو کور ته لاړ شم، انټرویو کوم، واپس بیا پېښور ته راځم.
دو وار ورته د نامعلومه تنانو لخوا گواخونه ورکل شوی چې جورنالیزم پریک دی، خو ولی سدرالی وای چې هغه کوشش کوي نور جنکای هم په قبایلی سیمو کې پیدا کړي چې خبریالان جوړ شي.
ته زما خواهش ته چې زما سره یو دوه درې نورې د زمونږ د باجوړ سیمې لوریانې خويندې هغه جرنالیزم ته راوځي، هغه د کم غم چې راغلی دی په دې باجوړ باندې هغه شیر کړي د دنیا سره.
د سدرالی په وینا د خپلو کمزورو جنگځپلو او د بېوزله زنانو د خدمت لپاره به هغه خپل خبریالۍ ته ادامه ورکوي، خو دا اراده یې نشته چې په نمایي کې دا خدمت پریږدي.
دا دعویداری غلط ده چې زنده شهرګردی مکمل ختم
شي. افغانان څو غواړي؟ به شک چې غواړي.
زینا ډیر سخت روانې تیر دي، هر څه کې
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي، او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فرصت دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
او اوس د افغانستان په اړه ځنې ریپورټونه لرو. ځنې افغان زدهکوونکي وایي چې دوی په داخلو کې او د داخلو تر څنګه بیا د غې وروسته د اسنادو په برابرولو یا د یو هیواد اسناد په بل کې د جمع کولو په لړ کې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. تفصیل باندې زموږ همکار اسرار اتل یو ریپورت برابر کړي چې تاسو اوریدو ته راوړم.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو پوهنتونونو کې سلګونه افغانان د داخلو په وخت د سختو مشکلاتو سره مخ دي. پوهنتونونو کې د داخلې لپاره د معادلې ایکویلنس ترلاسه کولو شرط د یو نه دو کالو پورې وخت غواړي چې د محصلینو زده کړې ورسره متاثره کیږي. پېښور پوهنتون کې هم افغانان محصلین له دغو ستونزو سره مخ دي. د زری پوهنتون محصل ریاض په دې اړه داسې تفصیلات راکوي.
اصل کې ایکویلنس مسله دا وی چې زمونږ کم محصلین دلته دولسم نه فارغ شوي، دلته داخل د پاکستان کې په افغانستان کې دلته دولتي پوهنتونونو ته، پېښور پوهنتون او داسې نور دولتي پوهنتونونه چې په خیبر پښتونخوا پاکستان کې دي، د هغوی اوله غوښتنه دا وی چې دوی باید ایکویلنس سرټیفیکیټ ځان سره ولري. چونکې ایکویلنس سرټیفیکیټ لاسته راوړل چې دي دا ډېر اوږده پروسه ده، دې باندې تقریبا یو نه یو نیم کال پورې وخت لګیږي.
افغان محصلین وایي چې معادله اکویلنس د داخلو لپاره معیاري شرط دی، خو باید د محصلینو د وخت زیان هم فکر کې ونیول شي. یو محصل زیاتوي،
زما نوم نجیب ننګیال دی، په پېښور پوهنتون کې د فارمیسي ډیپارټمنټ محصل یم. په افغانستان کې د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ سره زما تعلق دی. اکویلنس دې مست جوړ شي، خو اکویلنس زر تر زره جوړ شي. دې لپاره د کوم سیستم چې دی، لکه اکویلنس هغې فارم جمع کړي، بیا په میاشتو میاشتو هلته د آی بی سی سي کې پروت وي، هغه بیا افغان سفارت ته ځي او بیا وزارت خارجه ته واپس نه راځي. په میاشتو میاشتو دا مسله هسې اوږده شي. که وغواړي دی چې اکویلنس تیار شي، نو په یو میاشت کې دننه دننه د یو کس اکویلنس تیارېدی شي.
په پېښور پوهنتون کې د داخلو لپاره د معادلې یا اکویلنس شرط څومره امکان لري چې آسان کړي شي چې دا شان ور سره د محصلینو قیمتي وخت خراب نشي؟ په دې اړه د پېښور پوهنتون د پرمختللو چارو رئیس ډاکټر باچا منیر بخاري وې.
د پاکستان هیواد ته هم پکار دی ولی چې ډېر زیات فارن سټوډنټان زمونږ د افغانستان نه را روان دي. د افغانستان هیواد ته هم پکار دی چې دغه سټوډنټان ته مسله ده، هغه د هلکې که دا سفارتي سطح باندې یا فارن آفیس سطح باندې په دې باندې میټنګ وکړي او ایکسپورټ پکې راوړي، نو کېدی شي چې دا کم ډېر زیات وخت ضایع کېږي، نو دا ضایع کېدونه بچ شي.
د محصلینو او پوهنتون چارواکو په وینا باید دواړو خواو ته په سفارتي کچ د دې ستونزو هواري ته لارې وکتل شي چې دا شان د محصلینو قیمتي وخت خراب نشي. اسرارتل مشال ریډیو پېښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او اوس هم د افغانستان بل یو ریپورت لرو. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ډاکټرانو ټولنه ادعا کوي چې په دغه ولایت کې خصوصي یونیورسټۍ د پیسو په بدل کې د لوړو زده کړو د تعلیم اسناد ورکوي، چې د طب په برخه کې هم په غیر قانوني توګه د فراغت سندونه ورکړي دي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې ریپورت کې راکوي.
د ننګرهار د ډاکټرانو ټولنه وایي چې په جلال آباد کې ځینې خصوصي پوهنتونونه په غیر قانوني توګه خلکو ته د لوړو زده کړو د فراغت سندونه ورکوي. د ننګرهار د ډاکټرانو ټولنې مشر ډاکټر خوشحال تسل وایي چې ځینې چارواکي او باروسوخه کسان پرته له دینه چې په تدریجي ډول پوهنتوني زده کړې وکړي، د وروستي کال په ټولګي کې کینی او د پیسو په مقابل کې د فراغت سند ترلاسه کوي. د اوویل
خصوصي پوهنتون ډیر خلکو ته اسناد ورکړي، حتی داسې خلکو ته هم اسناد ورکړي ننګرهار کې موجود نه دي، مګر هغوی د بیلابیلو فاکولټو د فراغت اسناد لري. په همدغه ډول څو ورځې وړاندې په ننګرهار کې یو پوهنتون تهویه په شاوخوا کې د طب فاکولټي فارغین ور په داسې حال کې چې دغه پوهنتون خپل روغتون نه لري، دوی د میاشتې د 15,000 افغانیو په بدل کې موږ سره په دې ارتباط اسناد شته چې دوی به د عامې روغتیا روغتون لپاره وسایل اخلي، نو د هغې په مقابل کې به د محصلین راځي هلته به ستاش کوي. او دوی څه وخت ستاش کوي؟ دوی ماسپښین ستاش کوي. ماسپښین ډاکتران قطن په شفخانه کې دي.
دا چې په کومو پوهنتونونو کې کومو کسانو ته د فراغت سندونه ورکوي ولکیږي، یو ځل بیا ډاکټر خوشحال تسل وایي.
کوم محصلین چې په تېرو ورځو کې فارغ شول، د اریانا پوهنتون نه فارغ شول، یو شمېر وکیلان دي، یو شمېر سناتوران دي، یو شمېر دولتي چارواکي دي چې ډېر زیات اوږد لست دی. دوی خپله موږ ته یو ورځ لست ښودله چې دا کسان زموږ نه فارغ شوي دي. تاسو موږ سره دغه استدلال مه کوئ، دغه کسان زموږ د حقوقو مدافع دي. خو زه نه پوهېږم که دا کسان په ادارو کې موجود دي نو پوهنتون ته لوسته څوک تللی دی؟ که دوی لوست کې موجود دي، ادارو یا د پارلمان او د سنا مجلس چارې چا په مخ باندې وړي دي؟ علمي چوکاټ کې دا ستونزه چې ده، که دغه د پوهنتون ادارې کوي، که د دې تر شا کوم وزیر ملاتړ موجود دی، دا افغانستان د راتلونکو لپاره دا ډیر لوی خطر دی.
بلخو د اریانا په هونتون مرستیل شاهزاده شیرزاد دغه ایداوی ناسمی غنی. د اویل
دغه ایداوی چې بازی ورونه کوي، منګ همیشه په محافل او د میډیا او د لاري وایل دي دغه ورونه دراشي دلته دي هرڅه د عمل نه وګوري. موږ هیڅ دغه شی غیر حضوري معاصل نه لرو، هغه څوک ډیر زورواکي او چارواکي هم د مون په پانتون کې البته داخلي دوی اخستی دي، دیو سیمستر نو بل سیمستر ته دوی نه دی لار. مونږ تاسو ته عملی نمونی هم خیله شو په دا غاکره دغه مخسی او تبلیغات.
خو په ننګرهار کې د ډاکټرانو ټولنه وایي چې که په خصوصي پوهنتونونو کې د دغه سی بشري سرغړونو مخه ونینیول شي، د عام ولس روغتیا تر ګواښ لاندې راوستي شي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیر.
او اوس هم د خبرونې په اخیری شوبو کې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډی ساورو.
د خیبر ایجنسی په تیرا کې د جنگی الوتکو په بمباری کې اووه تنه وژل شوي او یوه ښځه ژوبل شوې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلي چې تر څو پورې پاکستان او افغانستان کې اولس ته د روانې شخړې د هوارولو لپاره واک نه ورکړی شوی، په سیمه کې په مکمله توګه امن نشي راتلی. د کراچۍ ښار کې د تشدد په بېلابېلو پیښو کې د پولیسو یو ایس پی په ګډون 9 کسان وژل شوي او 2 ژوبل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي نن یې د لنډې فاصلې پورې د هدف ویشتونکي میزایل کامیابه تجربه کړې ده. ناټو وایي د القاعده یو لوړپوړی مشر سخر الطایفي د افغانستان په کونړ ولایت کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی، او د اټلی په شمالي برخه کې نن د راغلي زلزلې په نتیجه کې د لسو نه زیات کسان وژل شوي دي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېده. سباله په 9 بجې به بیا د سلام پښتونخوا په غږ تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې صفو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه سره د خپل همکارانو انیسا اجمل او اسحاق احمیری تاسو نه په مخه غواړو. په لوی رب مسپارو. خادو آباد اوسئ.